وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو ته غو پروګرام تک راغلی. دا پروګرام تاسو ته خره غلاست ویم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وايي د ثبات پاره د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپل افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډانلډ ترامپ هم دارنګ په طالبانو هم توند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حملو لارې خپله کړې ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو اربیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسائل هم لرو تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو. د خبرونو سرټکی: نن په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 2 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږم نیټې چې د ټاکنو ورځ ده دغه نه په څلور ساعته مخ بندیږي. په هغه وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولای هیڅ یو هم خپل ټاکنیز مبارزه ترسره کړي.
ښاغلی سعادت وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کیږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 3 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړې کړې دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیدا خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړ مورس په انتخاباتو کې د ګډون نکولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټیم په خوا هم د ګډون نکولو پریکړې کړي او ویلتونه هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه انتخاباتو د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان دغه هیواد امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 100,000 سرتیرو د معزفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل:
شپږ دیواله او چسپکې ماین نښتی وو چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 9 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره وو ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلاوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالي د وژنې غندنه کړې او لامنیتي ځواکونه غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنځ سیالي پرون ماخام له هیڅ بالوبولو پرته پای ته ورسیدله، ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران شوی وو. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی، خو له دې چې افغانستان د بنگلاديش میلمه و جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلاديش، افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربسته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. دغې زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمینه نوې ډیلی کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتو 4 عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان وویل، ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخو د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالاتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تیر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو. دی انټونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل، متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړي. ګوتریش وویل، باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره د اقلیمي بدلون له ګواښ، د ترګرۍ له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیله کوي، خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي اوس وایي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره هڅې کړي او عملیات روان کړي.
نامه او نادلی کې نادلی په نوابات سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر د میاشتې په 8 اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات لغوه کړي دي. طالبانو هم هغه وخت د ټرمپ ځواب ورکړی وو او ویلي وو چې دی به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 24 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیر راتلونکي لپاره هیلې پیاوړي کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات لمنځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمن په 10 میاشتو کې نه پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخابات په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجي سید داود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړي، وخت ورکړي، کدوې وشي کړي چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغه پایلې اعلان شي. طبی خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو خغلی دا وتوی کچیر د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم لستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه محل خی د امریکا متحده ایالات خپل همکاری ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پر اخیدل او شدت خی هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 24 عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې ترسره کړي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیلو ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخه خلپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغه ریپورتونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې لبیلابیلو ولایتونو موږ ته رسیدلی او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر شلو مرکزونو پورې منظور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایې له ورکولو محروم دي. دوی وایي اوس هم مسؤلینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تهدید سره مخ دي او کېدای شي وتړل شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکو عنایت الله وایي لسو کالو زیاته موده کیږي چې دوی په ټاکنو کې برخانه دا خستي.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 2013 سال است کې انتخابات نمیشه. بنامه یې کې
بدبختانه چې 12 کال کیږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنې نکېږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کیږي بیا انتخابات نکېږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لوی جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازي لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي هم د دوه ویشتو مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد امین وایي،
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره دوه ویشت مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو، په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي. دا یعنی په دې معنا چې زموږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې، نور متباقي زما په نظر باندې 80% زموږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوه ویشت مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې مونږ 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قمندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي، او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قمندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قمندان جنرال صابر اریان وایي، له یادو مرکزونو د شته ستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړي او کوښښ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي. درې څلورو ځایونو کې موږ تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی. که خدای غوښتل هلته موږ تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتي ساحه پراخه کړو. انشاءالله چې د ټاکنو ورځې پورې چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو دپاره زمینه برابره کړو. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتي تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له نورستان ورزو سیده هلمند ته. هلته د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د خطر سراوي لپاره په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې ناوي او نادلي کې پوځي عملیات پیل کړي دي څو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړي. په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور رالیږلی.
د جمهوری ریاست د ټاکنو دپاره ورځې کمیږي ورسره جوخت. د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو تر څنګ د رای ورکوونکو دپاره ولایت لري هم اندېښنې ډېرېږي. د هلمند چارواکي وایي په زرګونو سرتیری د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمېر سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په هلمند کې د 215 میوند کلور د قمندان جنرال زبی الله محمد وایي د ټاکنو د ورځې ښه امنیت لپاره د نهرس راج او نادلي ولسوالیو په سیمو کې چې تر نسبي امنیتي تهدید لاندې دي عملیات پیل کړي دي چې ښه لاسته راوړنې لري.
د اوس په ناموه او نادلي کې، نادلي په نوآباد سیمه کې هم د اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې موږ څلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د انفجار مواد پکې وو او راوړل شوی وو، په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو دیگر ولولو په خاطر دا ملمنځه وړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤلینو د لشکرګاه د څلورمې اوزې بابا جي په شمول د غنولس مرکزونو د بند پاتې کېدلو خبر ورکړی دی چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د هلمند والی وایي د تیرو درې میاشت راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولي دي. اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ ښه شرایط برابر سي.
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپله د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري، مګم د مداخلې حق نه لري. مونږ پرونی آخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې آخري بریفینګ د ټولو ولسوالیو قمندانان، مدیران د امنیتي ملي، همدارنګه ولسوالان او اردوی ملي قمندانانو اشتراک درلو شو. په ټولو مسایلو مونږ برخه به درکړي. خوشبختانه ټول امنیتي ځواکونو هلته اطمینان راکړ، رهبرې ته او هغه سم هدایتونه چې زما وو او د ولسمشر وو د دولت وو د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې، ټولو په دې تعهد دغه دي ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو.
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپلو ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی. کته په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکی کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د پارلماني ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمونه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغه سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیا کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندوی او راکټي بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسته او کمربندي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه همدغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسی یا کومه ورځ چې د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کي. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات تر ورځې پورې موږ خپل عملیاتونه ورباندې اجرا کوو.
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمیشنرانو د ټاکنو په وړاندې ناامني لویه ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤول شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلینو سره په ټولو ملاقاتونو او ناشته کې د توکو د انتقال تر څنګ د ټاکنو د دفتر د کارکوونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسي، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول شوي دي. مفدلیاستایي، د ازادي راډیو هلمند.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو کې د ګوند اخستلو، د خزو د ګوند اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګوډی پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي وهڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لګل.
د سې شنبه په ورځ په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټلس کونه شزو د سورې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخیستو په پار د کاغذ پرانې په مایله کې ونډه واخیسته. د ټینګار کاوه چې شزې هم د سړو تر څنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د ښځینه فعالانو د ولایت مقام د جندر امریت له لوري جوړه شوې وه. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل ل دې سره به شزې د سولې په برخه کې پراتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابر ونډه واخلي.
دا ډېره یوه قوي روحیه د موږ خویندو ته ورکوي او دا به انشاءالله ښه پیام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي دې ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانۍ په دغه میله کې کاغذ پران په لاس کې د ازادي راډیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخیستنې په خاطرې په دغه کاغذ پرانې کې ونډه اخیستې ده. شزې دې په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپل خوښ کاندید ته د رایې ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست له لوري په ولسمشری ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او په ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو تر څنګ په سوونو تنو مېرمنو، قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د ښځو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې ټیم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد آبادونې ته ژمن وي.
او رونو نمو غوښتنه داده چې ټول راووزي خپل رای استعمال کړي او هم چاته رای ورکړي چې هغه واقعا د تاسو رای ارزښت ولري.
دا شزو فعال حسین دړې په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي، دوی د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زمونږ ونډه نادیده نه ده نیول شوې او زمونږ مشران، زمونږ بزرگان او زمونږ پیشوایان په دې باندې تاکید کړی ده او مونږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکي او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل رول ولوباو.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسنی وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر ته بغاک شو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورځپاڼې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو دا غوښتنه پر ځای نه کړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پاتې شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلي غني د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په بدل کې باید لږ تر لږه حقیقي سوله ترلاسه شي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبرې نه پړاو په قطر کې ترسره شوې او په اصولو کې امریکا منلې وه چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه د سولې دا خبرې لغوه کړې. لانګ وال جورنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وای د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د یکشنبې شپې عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وژل شوي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې په لسګونو ملکیان هم وژل شوي دي. لانګ وار جورنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په موساکله کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر و. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه و او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګ وار جورنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. د خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اګست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووژل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او وی ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز قاطع نیولی او ویلي دي چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالد ټرمپ دوهم رهبر و چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ټرمپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی د ورانه یو شنو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارد موږ ټولو ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړی هیواد دی، بلکې دغه هیواد رهبرانو په سوریه او یمن کې د جګړې ور تود ساتلی دی. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ټرمپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار ونه وسی. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتی تاسیساتو په برید هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14مه نیټه د آرامکو پر تاسیساتو د برید په اړه خبر ورکړی و. د یمن حوثیانو چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي د دغه برید مسؤلیت یې اخیستی، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. ایران سره د 2015 کال اتومي هوکړه لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په میاشت کې پر تهران خپلو تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتمي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړې دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونو ته، نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو ورسته ورځ ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلي دي. دغه ماین چاودنه بېګا 8 بجې د کندهار په 14مه امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالي د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغوه شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلی کې او د دغې اسمبلی په شاوخوا حشیي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدی چې دویم پروګرام پیل کړو، اسمسونو ته ورزو. د اسمسونو د رالیګلو لتاسو هم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخه ته د افغان بي سیم د 93 لارې لاندې کلی پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په زازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سټیکر لګول شوی او د میزان په شپږمه نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګ وګمه د زابل لیکلي دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي واجب ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازي اړيبه لیکلي، خدای دې وکړي چې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبري ژر پیل شي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي، د سولې خبري باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیبزی بیا له لوګره لیکلي، نن سبا انتخابات مهم نه دي بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدونکي لیکلي، موږ د افغانستان په اړه د ټرمپ خبري ستایو او د طالبانو ته یو واضح پیغام دی. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې د دوی لیکلي چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوي دي. هلمند هم دغسې یو اسمس موږ ترلاسه کړی او د دوی دغه شکایت به موږ رسیدګي ورته وشي. نورو خلکو هم راته اسمسونه را لیږلي دي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د استمیسونو یا لندو لیکلو پیغامونو برخه ته چې د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیرې لخوا را لېږل شي لند لیکلي پیغامونو راوستوي څو ستاسو لنوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندیښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندیښنه لري. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی تفصیلي راپور دی. دا واوره تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیز خپرونه خپره شي که وخت و لنډه سندره به هم درته واورو.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغل ته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږي څخه مرزمنې او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنۍ خپرونې ته غوږ دي. که څه هم سږکال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي خبره کوي خو په ناستو کسانو کې دوو سپینژرو مرجان اکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته بیې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري.
که خوږه کړی دي بس مرزونه کړی دي ډېر او رستا کړی ده نه دي کله نور شو انګور شوي دي د خیر سره بس نرخ نه وادي ارزانه دي په هغه کې وایي د دوايو امبرونو دا شان ډېر باندې ګراني دوايو را باندې ګراني شی مو په پروش ورسېږي په دولتو په خارجو ته اصل سي بلار سي موږ مسلمان را باندې ګراني دي دلته شی نه را جوړي مصرفونه را باندې ګران دي.
د دې لپاره به دولت په پوهې ته کومک وکړي مرسته وکړي. همدا خو واد موږ په افغانستان کې نه خوره کی فلاج نورو دولتو ته نورو د ځایو ته په پوهې موږ سره دولت داسې کومک وکړي دا د افغانستان در بدر مخلوق ته په ټکور ټکور ولکه در وس پر ما باندې در شلکه روپی روپی لا کومه باندې ده نو زه وزا شلته نه یال لري په پوهې په چیش وچلو په دغه شپږ می ته ولاړم سرخیل می بیچاره په کابل کې دي
په عینی باغ کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږکال 25% د انګورو حاصلات زیات و خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغ لرونکو ته پیښیدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغ لرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې دي زمونږ تقریبا نمایي نه زیات دلته وچکی وچیږي او بیا هغه تاسو پوهیږي چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا اتی یا تور وچکی وي نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم پخنه کې هغه د ساتلو هغه توانایي یو وخت زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي نو بزګر بیا ډېر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي او د تیر خلاف د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2 لک 3000 ته لوړ کړي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. کله د چي جوړ روغ اوسي په دې هيله ستاسو د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپلو معاشونو پاره درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلی څخه واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 5 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بل اخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 5 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو، د نمرو او د اوسیدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شک دی شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکو وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي، مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کیږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي پر اساس کې څو اونیو کې موږ له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو. د کومک مؤسسې سره د یو ایس ایډ په مرسته له ډیرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو. او د دې ترڅنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې ترڅنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي. او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره د امنیت شورا سره او د صحت عامل وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغه کسان موږ بیلابیلو هیوادونو ته لیږلي چې دیننه د هیواد دیننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته. په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې ترڅنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده. هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کو. تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د دینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یوه لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته د اقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي. د دوی په وینا آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی تا حقوق به څو چنده پورته لاړ سي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. په قانون کې، په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي. حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادې سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. زما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسي زکونو څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والي او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې الله تعالی نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي. یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. زما پیغام
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Come on, shit.